من سره سم د ازادي رادیو د اونیس پروګرامونه خبري کی خو وخت ولري.
نیما نړۍ
خسر بمیان خلیم ربندو لګول
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د تعلیم کچه ټیټیږي نورم اته خریخه جنې کولای شي خپل درس ته وظیفې ته خپل دفترونو ته لاړ شي نو پاترک کې خلاواله نه و کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوباره ودرېدل.
د ورداګو اوسیدونکو زرمینه و نو موري د خپل ژوند ډیره برخه په کلی کې تیر کړی وای دی ته روختون ته د تاګ اجازه نه ورکول کېدل خو پټی ته په سبو او غرته په خاصو پسې لګله. زرمینه وای
لول ز خپل به ډاکټر ته نه ووله ماته به ویل په کور کې وای یلته نری نه ډاکټران دي نو ته به څنګه و نری نه ډاکټر ته ورځي دا خو وای ډیره و دی خبره دی یعنی ځان ته خلک شرم یا ننګ یار څه بلی هغه بلی او دا شرم نه غنی چې دی لوري یا پټی ته جی یا ډاکټر جی یا بوټی راوړي یا مال پی یا وخر راوړي یا خشاو کی دا جای بیا شرم نه ده شرم ټول پدې کې دا چې یا مکتب ته جی یا شپخانی ته جی یا چیرته په کلی کې څونه خځې مریضانی سیا تمړي سي دي اولاد دي بچي دي راوړو په وخت کې هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي یا په داسې وخت کې بیا چې هغه نه پاسې تقریبا ذاتي له خولې مستتیل بتریسته بهترینه ساعت خریخه جنې سي کولای چې خپل درس ته وظیفې ته خپل دفترونو ته لاړ شي نو پاترک کې خلاواله نه و کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوباره ودرېدل نو همدغه خو غټ مشکلات یې خځې ربیا له مرګ سره مخ دي چې قربانی به ورکوي.
د زرمینې په چیر ګان شمیر نورې میرمنې هم شته چې دوی له خپلو اساسي حقونو څخه چې یوې هم د دوی د ورځې یعنی اتم د مارچ لمانځل دي خبرې نه دي. په 1901 کال کې د امریکا په نیویارک ښار کې د رختونو د فابریکې تقریبا 15,000 ښځو په لارو کوڅو کې په یو مظاهره کې له حکومت غوښتنه کړې وه چې دوی ته د سړیو غوندې یو شان تنخواوې ورکړل شي او د دوی د کار ساعتونه د سړیو د کاري ساعتونو په اندازه شي. دغو ښځو ویل چې دوی کار ډیر کوي خو معاش کم مخلی چې دا کار د انساني حقوقو خلاف دی. د دې میرمنو له لاریون څخه پوره یو کال وروسته د مارچ میاشت د ښځو په نوم ونومول شو. وروسته بیا اتم د مارچ ورته ځانګړی شو. اتم د مارچ د ښځو د ورځې په نوم د نړۍ په کچه منځل کیږي. په افغانستان کې هم په رسمي او غیر رسمي بڼه په دې ورځ ښځو ته محفل نیول کېده، غونډې جوړېدلې او دوی ته ډالۍ ورکول کېدلې. خو کله چې د 2021 کال د اګست په 15 نیټه طالبان د دوهم ځل لپاره وخت ورسېدل، د ښځو ورځ په خپل پزیر په شاندار مراسم ونن منځل شو. افغان ژورنالیست میرویس اتلوی کله چې د خځینه و لپاره د زده کړې دروازې بندیږي، لکار څخه منکیږي، ل ټولنې څخه اسفیږي، نو د خځو ورځې ته څنګه ارزښت ورکړل شي؟ اوس په فزیکی او مانوي لحاظ خځل صحنې څخه لري شوې دي. خغلی اتل په کندهار کې د خځو د ژوند پاکله وایي
دلته ټولنیز ذهنیت د دې مخنی ولې چې د شجی پر حق حقوق او هویت او ورزو خبري وسی تر ټولو سرګند او عمده دلیل د شوزو د حق یا د شوزو د مسایلو په باب د خبرو مخه نیونکی هغه ټولنیز ذهنیت دی. موږ یو نرواکا او مرصلاره ټولنه ده. هر هغه ټولنه چې نرواکی یا مرصلاری پکښې حاکم وي په هغو ټولنو کې د شوزو هر ډول مسله که ورز ده که خبره ده که حق دی که هویت دی دا ټول ته علاقه تقریبا په صفر درجه کې د ټولنې روشن فکر ته به کوي واځي دغه ډول مسایلو ته ترجیح ورکوي، وخت ورکوي او نمانځي. نو په دې اساس هم په ځنګړې توګه کلیواله ټولنه ډېر وروسته پاتې ذهنیت پر دوی حاکم دی. دا د ټولنیز جهالت له وجې پر دوی حاکم دی. د دې په څنګ کې موږ تاسې په خپله ټولنه کې یو ته یو ستا فعالیت او کړنې دي. کله چې ته نه یې فعالیت او کړنې دي هم نست او کله چې ته یې د چاپیریال بدلولو د حقوقي بحثونو د کولو فعالیت نه ستا موجودیت یا ستا د فزیکی حضور هم تر سوال لاندې راځي. اوس زموږ په ټولنه کې د ښځو فزیکی حضور ځکه تر سوال لاندې راغلی چې د دوی کړنې فعالیتونه د دوی د زده کړې حق، د دوی د وظیفې حق، د دوی د ټولنیز رول حالت تقریبا صفر ته رسیدلی. له بده وخته دا حالت اوس پر ټولنه حاکم دی. یعنی ټولنه کې نیمایي قشر سته ولې حق، حقوق، هویت پالیا چې نسته، دا چې نه یې لکه دوی چې نه یې. نو په همدې اساس هم زموږ په ټولنه کې ښځې سته، مګر د حق او حقوقو دپاره یې فعالیت صفر درجې ته رسېدلی. او په دغه فعالیتونو کې د دوی د ورځو نمانځنه، د دوی د حق په باب بحثونه، د دوی د حق په باب خبرې، دا هم تقریبا صفر ته رسېدلی. نو په همدې اساس هم نه یې د مارچ د اتمې په ورځ د خاوندانو د خوا د ډالۍ ورکړه ډېره پر رنګه او پر جوشه ده، نه د دوی پر حق خبرو ته ذهنیت برابر دی او نه نور مسایل.
د کلیوالو میرمنو په خبره دوی له مجبوریت څخه ټول حاضرانه کارونه کوي چې له توان څخه یې لوړ وي. د کور له چارو سره په پټیو کې کار کوي، له غره څخه خاص راوي، حیوانات ساتي، خو بیا هم په خپل نوم ځمکه یا کور نه لري. لیمه هوتاک چې د کلیوالو میرمنو د ژوند پاکله مقاله لیکلی وای، په اکثره لرو پرتو سیمو کې له میرمنو سره د دوی د حقونو د ورکولو پر ځای تاوتریخوالی کیږي.
تر ډیره پورې په کلیوالي ښځو کې د ښځو ورځې لمانځل ذکر کیږي. یو خو افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې نه ده چې د سواد کچه د پکې لوړه اوسي. خلک هیڅ د ښځو ورځ لا پیژني نه، پاتې لا لمانځل سو. اکثریت ښځې په کلیو کې سخت کارونه کوي، دوی دې ته وخت نه ده پیدا کړی یا حقوق نه دي ورکړل سوي د نارینه او لورې نه، چې دوی ته یو ورځ مشخصه سوې ده چې هغه د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دغه ورځ نمانځل کیږي. اوس هم دلته په افغانستان کې له ښځو سره په اکثریت یا هم ځینو سیمو کې ورسره تاوتریخوالی روان ده. په ښځو باندې شاقه کارونه ترسره کیږي او دوی ته هغه حقوق نه دي ورکړل سوی کوم چې دوی ته اسلام له نظر دوی ته حقوق په نظر کې نیول سوی دي یا هم ورکړل سوی دي. او بیا خو په وروسته کې د بشر نړیوال حقوق چې کوم ښځو ته ورکړل سوی دي، هغه خو اصلا هیڅ تطبیق کیږي نه په افغانستان کې.
احمد شاه وردک داس یو زوی، ورور، میړه او پلار دی چې د مارچ د اتمې نیټې په بهانه میرمنو ته محفل نیسي او ډالۍ ورکوي. نوموړی د خپلو خبرو په پیل کې ټولو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي وایي.
اولا خو غواړم تم د مارچ د ښځو بین المللي ورځ د افغانستان ټولو درنو خویندو میندو ته مبارکي ووایم. سخت کال او یا هم اخیرا د ښځو بین المللي ورځ تر یو خاص فشار او شعالان دی راغلی ده. پویږي چې ټول دنیا او ټول اسلامي ملکونه د افغانستان د وضع مورد باندې، کوم چې د ښځو په ارتباط باندې وضعیت په افغانستان کې حاکم دی، زورونې، د آزار او د مایوسیت وړ خبره ده. نو په داسې شرایطو کې د ښځو د بین المللي ورځې په مناسبت باندې خبرې کړل واقعا دردونکې، زورونکې او د تعامل او دقت وړ ده. باید ووایم چې دا ورځ په تیرو لسیزو کې په افغانستان کې ښه لمانځل کېدله او ښځو ته د دې ورځې په مناسبت باندې په اداري سطحه، په دولتي سطحه، په مدني ټولنو کې، په بین المللي موسساتو کې، په ملي دولتي خصوصي ټولو ځایونو کې، په کورنیو کې واقعا دا ورځ د خوښۍ، د لمانځغونډو او د جشنونو او ښځو ته د توفو په ورکولو باندې، د هغوی د قدر او عزت په یادولو باندې، د هغوی د نقش او رول په یادولو باندې چې په جامعه کې ښځې واقعا که په یوه لاس باندې زانګو زنګوي، په بل لاس باندې جهان څرخوي او د جهان تمدن د ښځو په عقل، د ښځو په فکر باندې تړلی دی. نو په دې لحاظ باید ووایم چې تېر کلونو کې دا ورځ ښه لمانځل کېدله، په دې امید چې دا ورځ بیا ښه لمانځل شي. او په دې هیله یم، په دې امید یم او په دې باور لرم، ډاډ لرم چې ډېر زر به ښځې بیرته خپلو هغه حقه اسلامي او انساني حقوق پیدا کوي او د دې دوی به د خپل مبارزو د دې د خپل غیرت او د دې د خپل کوخ او نقش ثمره بوي زکه چې خځو خودل چې دوی اوس په ټولنه کې د خپل حق د اسلام پرنا کې تر کړای دي او د خپل حق ثابت کړای دي.
خغلې وردګ زیاتوي د خځو د ورځې پن منځلو سره د کورنۍ میرمنو ته دا احساس ورکوي چې د دې لپاره تر هر څه لومړی توپ دوی ته د اسانتیا او برابرول او په شونډو یې مسکا راوستل دي.
موږ هم خپل کورنۍ کې واقعا د غورز المنځو د ته قدر کو او په دې بانه باندې خپل کورنۍ کې جشنونه جوړو د المنځو په دې ترتیب سره محفل جوړو د بلی خونه باندې غوی ته توفی ورکو. کمو په اسلامي ټولنه کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وصیت په نظر کې ونیسو نو رسول مقبول صلی الله علیه وسلم به همیشه توصیه کوله چې یو بل ته توفی ورکړي ځکه چې توفی محبت زیاتوي. او موږ هم د دې اصل په پیروي باندې واقعا چې موږ خپل خویندو ته خپل کورنۍ ته خپل اولادونو ته خپل لورګانو ته خپل د ژوند شریک ته حتما د مارچ د اتمې ورځې په بهانه هغوی ته تحفه ورکوو د هغوی یادونه کوو د هغوی قدردانی کوو. الله دې دا ورځ زموږ ټولو خویندو او میندو ته او د جهان خویندو میندو ته د اتم د مارچ مبارک وي.
میرمن عادله بهرام نظامی د سخه د چي په خبره کلونه کلونه له نورو رسمي دندو سره په افغانستان کې د خځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړي. د نوموړې په باور د خځو د ورځن منزل هغوته د ارزښت ورکولو په معنا ده. له نوموړې سره مې مرکه کړي. اغلی نظامی لومړی د خځو د ورځن منزل او تاریخ ته ورګرځي.
کله چې په دنیا کې یو ډیر غټ تغییر راغی هغه د سرمایه گذاري په فابریکو وشو او فابریکې کارګرانو ته ضرورت لري. په دوه وخت کې میرمنو ته هم حق د کار ورکړل شو، اما هغه حق د کار چې د دینې د دې امتیاز کې کم و، وخت کې زیات و، شاقه کارونه کې زیات و، ماشومانی هم په فابریکو کې ورسو او د ته چلندم خراب ورسه کېده، یعنی ډیر غرتابیز مخه تور سوړل کېده. په فابریکو کې کوم قانون نه و، کوم قانون چې حاکم او خپل مالک د فابریکې و، خپل فابریکې ته قانون هغه کوم ټاکو مطابق د مالک د فابریکې و په فابریکه کې کار په مخه ته. په دوه وخت کې میرمنې ډیر پتنګ رسی او د خپل غږ ته دو شهر لاندې پورته کوي چې حق د رای باید ولیرو، حق د مساوي حقوق باید ولیرو، حق د نمایندګي یا نماینده باید ولیرو. د خپل مظاهرو باندې اعتصاباتو باندې شروع کړ چې اولین اعتصاب په نیویارک کې د نساجي فابریکا په غو کې شروع کی او هغه اعتصاب تقریبا په میاشتو غځیږي چې بالاخره ډیر اتحادیې د کارګرانو جوړیږي. ورو ورو د انسجام د دو میرمنو په کټ کې مایستر چې یعنی چې دا غږ د نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. ډیر اعتصابات چې په آلمان او روسیا او په خود امریکا کې وي چې دا د نړۍ توجه ځان ته اړي. په دې وخت کې ملل متحد هم په 1915 او یوم کال کې په کلنۍ اجلاس چې کله جوړی وي په دوه کې اعلان کا چې 1915 او یوم کال باید د ښځو په نوم باندې یاد شي کله چې د دې قوي مظاهره ویني او د دې پرمختګ ګوري او د خپل حق په خاطر تلاش ګوري. بیا په ملل متحد کې دا کار د ښځو په نامه باندې نمسمو کی. په 1900 او یوم کال کې کومه قطعنامه د ملل متحد طریقه اعلان کی یا خبریږي په غو کې ملل متحد اعلان کا د نړۍ هیوادونو ته چې ټول هیوادونه نظر په خپل فرهنګ، نظر په خپل تاریخ باید یو ورس خپل هیوادونو کې د خځې په نامه باندې مسموکا. دا چې ولې بیا فکس اتم د مارچ د خځو په نامه باندې منځل کی دا ورس یو دلیل دا دی چې کله چې متواتر په دو تاریخ باندې د دونل منځل کی مظاهره کی او څوک د مظاهرو د طریقه خپل د حق راغ جګی وی چې خپل حق لاسته راوړي او په ځینو ځایو کې هم بیا د دونه منځنه کې نو زیاتره هیوادو کې دغه اتم د مارچ د ښځو د یووالي د ورځې په نامه باندې بالاخره نړۍ دو تفاهم رسی چې دا ورځ په همدغه اتم د مارچ باندې په ټوله نړۍ کې ولمانځل شي. اما مشخص کوم اعتصاب چې په نیویارک کې د نساج فابریکا کې شوی و، ور کې لګېدلی و ډېر کارګران کې مړه کېږي د ماشومانو سه، نو هغه مشخص د اتم د مارچ نه دی. خو د مارچ میاشت ده، د مغو په خاطر باندې زتی دی د اتم د مارچ ټاکلی دی، د ورځې ورته ټاکلی. نو
ډېره زیاته مننه. راځو د افغانستان د کلي او بانډو د ښځو ژوند ته. اغلی نظامي، آیا دوی دا ورځ نمانځي؟
د افغانستان د میرمنو په حق لا باید ویم چې یقینا په کلیو بانډو کې یا په لورو پرتو سیمو کې میرمنې هیڅ په دو ورځ خبرې نه دي. تاسو وینئ چې د کلتوري لحاظه دلته ډېر هغه کلتور مخې ته ځي، او په لورو پرتو سیمو کې په دو وروستیو کې خو بیا بدبختي د جنګ هم وه، جنګونو هم دی لرې وساتلی دو مسایلو نه بې خبره یې وساتلی. د ښځو په هکله په شکل چې باید د ښځو د حقوقو په هکله لورو پرتو سیمو کې کار شوی وای، یو دلیل یې جنګ او بل دلیل یې کلتوري مسایلو چې دا غږ د لرو پرتو سیمو میرمنو غوږ ته نه دی رسېدلی. نو یو دلیل یې دا دی چې په افغانستان کې هغه منسجمه همبستګي د ښځو منځ ته تر اوسه پورې نه درغلې، چې که یو غږ په ایراد کې پورته کېږي نو په ننګرهار کې هم زمان هغه غږ پورته شي. د تیرو شلو آخرو کالو کې میرمنو ډېرې هلې ځلې وکړلې، موتاس شاهدان یو ډېرې نجونې مکتبو ته ولاړلې، پوهنتونو ته ولاړلې، ماستر او دکترا پورې تحصیلات وکړل، وزیران هم لرلې، موینان هم لرلې، مشاورین هم لرلې، چې دا هم یو ډېر غټ پیشرفت و. اما بیا هم نظر هغه کلتوري او امنیتي وضع دی دو ته پرې نه خولې چې دی دغه لرو پرتو سیمو ته هم ورسي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د کلیو میرمنو ته اشاره وکړه چې لاتم د مارچ څخه اصلا خبرې نه دي، تر کومه ځایه چې موږ خبر یو تاسو خپله له کلیوالو میرمنو سره له نږدې کتل، دوی کوم درانه کارونه کول؟
ماشومان ورده غاړي دي، هم د کور چارې ورده غاړي دي، هم د مځکو مسله، هم د مالدارۍ مسله، ټوله د دوی په غاړه ده. او یقینا چې د دو خپل حق خبر نه دي، دوی فکر نه کوي چې دلته موږ حق لرو چې باید استراحت وکړو او باید شتمنی ولیرو یا سرمایه ولیرو، ځکه چې دوی ټول هغه څه چې کوم ځکه هم ده مالک خپل د کور نارینه ګڼي چې یا به یې خسر وي یا به یې میړه وي یا به یې ورور وي یا به یې پلار وي، ټول فکر کا چې موږ باید د دپاره یو نارینه باید خدمت وکړو. اما دلیل دا دی چې دوی رښتیا هم د خپل حق خبرې نه دي. په اسلام کې چې څه حق او حقوق میرمنو ته ورکړل شوي دي هغه دی څه صحیح نه دي بیان شوي. یو دلیل هم دا دی چې هلته که دوی مکتب ویلی وای یا دوی باسواده وای، دوی به لوستي وو، دوی به په دو مسله کې هغه خپل دلیل د خپلې کورنۍ سه په منطق سه وړاندې کوه، دا نه چې هلته به جګړه وه، هلته به ویل ویل وو چې نه د ماده حق دی ته دا کړې، په هغو هم حق لاسته نه رسي. باید منطقي او علمی بس بوشي، او دا علمی بس چې نارینه زیاتره پی پوي، اما زیاتره نارینه په دوه مثلا نه پی فکر کا چې دا ژوند مده شایدي باید نرم کار وکاو، خځه هم باید کار وکاو. ډیر نارینه په دوه شیل په اطرافو کې نه پی چې دلته حق د چا څه دی، هیڅ مده حق دی چې ناست یو ځای ډوډۍ خوري، یو ځای ژوند کو او خپل چارو ته رسو.
اغلی نظامی، کله چې تاسو کلیو ته تللی اول ته غونډې جوړولې، آیا په دې غونډو کې بیا میرمنو هم ګډون کاوه؟
زه یو څو ولایتو ته چې ولاړلم جالبه دا وه چې هلته مجلسونه به جوړ وو، نارینه به ټول وو، یوه میرمن به هم نه وه پکې. خو زه ولسوالۍ درته یادم، د ولایتو مرکزونه نه درته یادم، مرکزونو کې به بیا هم یو دوه میرمنې لیدل کېدلې، اما په ولسوالیو کې قطعا میرمنې نه لیدل کېدې. خال کومه یوه به ناسته وه، هغه به هم په دو شکل ناسته وه چې په دو نو خبره چې زه ولې دلته ناسته یم، خو هېڅ مجلس ته راغلی یم یا د کابل هیات راغلی یا څوک راغلی دي، ورغوښتي یې ده ما مجلس ته په مو شکل ورغوښتي. بیا به زه د مجلسونه به چې خلاص شول ورغلم د کلي کورو ته به ورغلم، هلته به چې ولاړلم دی بیچارهګانو به چې اولین کار کړه به چې یوه ډاکټره به د کابل موږ ته رونه لیږي چې موږ تداوي کړو. ما بورته چې ولې د تاسو اولادونه تاسو ولې خپلې لوران مکتب ته نه لیږي، خو لوران هم ولیږي چې ډاکټران چې تاسو تداوي کړو. دا خبره به مې ورته کله چې نو تاسو ولې دلته ډاکټر نشته، ډاکټر شته دی نارینه دی، د موږ کور نارینه موږ ته اجازه نه ورکوي چې موږ نارینه ډاکټر ته ورشو، موږ ښځې ډاکټر ته ضرورت لرو. بل دوی ته پلان به ورته چې یو مالی مخور ولګد د مونږونو ته درس وي تاسو داسې کې با سواد ای د دیرا شې دلته کې نه مو څه خبرې کې مو خبرو باندې پیاوي مو خبري څه خبر ده مو څه خنري نه د خبرې نه شریکوي کله او چې ترغلي مو څه خبرې کې د صحیح لحاظ د ډېر خراب حالت کې دي د اجتماعي لحاظ هم هغه د ورځنی چارو باندې په مده کور په چارو باندې بوختې دي نور د اجتماع نه د ژوند دلته ځینې عنانات چې هیڅ د منلو وړ نه وو په تحمیل شوي وو.
څه فکر کوي ولې په یو شمېر سیمو کې نارینه میرمنو ته د هغو خپل حق نه ورکوي؟
دلته دوه دلیل دي. یو دلیل دا دی چې دی چې پوهیږم چې د میرمن یا د کور مورم خورم لورم په داسې قوي فهم باندې روانه ده، د یوه همم د دو مسئلې نه لري چې که ښځې مخې ته شي نو ورو ورو د کور مالکیت په لاس کې اخلي او بالاخره به ورو ورو وزي، قدرت به د نارینهو پر کم شي او یقینا هم چې کمي، ځکه زه چې وینم د مانو د ده ورونه نه خفه کي په افغانستان کې نارینهو خدمت نه دی کړی او د ښځو مخیم په شکل د اشکالو هم په داخل د کور کې هم په اداراتو کې، مثلا په تجارت اخته دي، یو دوکان کې یخی دی دوکانداري غاړه وکړه د هغو مخه یې ورته نیولې ده، جنجال یې ورته جوړ کړی دی، ځکه چې دی ډارې که دا ښځه په تجارت کې مخې ته شي زه خو ذاتي تجار پاتې نه شم، زه خو ذاتي خراب شم، که په سیاست کې مخې ته شو ولې خو سبا ذاتي دا سیاسي قدرت هم د موږ د لاسه تللی، معاملې هم ټولې د لاسه تللې، ځکه ښځه خو بیا مور ده، مور خو بیا مهربانه ده، خو بیا د مهربانۍ نه خپل اولادو ته نه غواړي ضرر ورسوي، اولاد وطن هر وګړی بیا د اولاد حیثیت ورته لري چې څومره په مقام باندې لوړي. نو یو وهم دی د نارینه وو هم دی، بلې هغه تعصب د ښځو په مقابل کې چې ځینې نارینه یو غلط تعصب د ښځو په مقابل کې لري.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي تر څو ټول په دې پوه شي چې ښځې او نارینه یو ډول حق لري؟ دوی ته باید د ژوند اسانتیاوې یو ډول برابري وي.
جوینده یا بندس که چیرې موږ هلې ځلې وکړو حتما د رنګ روړي د مبارزه هیڅ حرکت بېرنګه نه پاتې کیږي، ځکه چې کله ته حرکت کې حتما یو څه لاسته راوړی دی، یو څه په خاطر حرکت کې موږ که مبارزه د ښځو د حقوقو په برخه کې مخې ته وړو حتما به په مخ ځو. خپل غږ جګي وو نړیوالو ته، د افغانستان خلکو ته، د افغانستان د خلکو ته غوږ خپل غږ سي، او هغه هم د سیاسونو یې هم د دولت مردانو. خپل هلې ځلې کو نو خدای مهربانه دی چې یوه ورځ موږ هم د یوه ودان سرلوړي افغانستان شاهدان اوسو.
که ښځې ته احترام وشي، ورځې ونمانځل شي، حق ورکړل شي، دا به څومره ښه وي. او هغو نارینهو ته چې د ښځو په ارزښت باندې خبر نه دي، تاسو څه وایه؟
ښځه مور ده، که هر څوک خپلې خور ته، مور ته، مېرمنې ته، لور ته احترام نه لري، اول د ځان ته فکر وکړه که دا میرمن نوی یا دا مور می نوی زب دی کومه که دای، او نن که دو موقفو ترسیده لیم که یا خد دیقانیم، خد تجاریم، خد سیاست مداریم، یا پا هر برخه که زان دیر پیاوره گرنم دی چه دی برکت دی خویوی مور روز لیم، پس دی ما پیام دی ورته چه لطفان دی خپلو میندو خویندو پا قدر پوشه یا پریگ دی چه دی دی تاسو پا چنگ بانده تاسو تیو دی جون چاری پا خوشحالی مخیطه یوسی، که سیاست په برخه کې در سوداری خورم، مورم، نورم، میرمنم پریږده یا زه فکر کوم چې د یوه لاس نه ټاک نه خشیږي، کله چې دوه لاسه کې هغو برای زیات دی. د افغانستان د آبادۍ، د افغانستان د سرلوړۍ، د افغانستان د سیال د سیالي کېدو په خاطر باندې لطفا تاسو میرمنو ته زمینه مساعده کوي چې دی کار وکا، زحمت وباسي او خپل وطن د تاسو سره په ګډه سره جوړ کړو. که د ښځې عزت وکړي، پروردګار به د تاسو عزت وکړه او تاسو به د کامیابۍ لاره د تاسو په مخ خلاصوي، او که نه چې خنډ جوړوي ځانو ته، زه فکر کوم هغه به په ځای د دو چاګنډه تاسو خلاصه کړي، یا به نور هم کلکی او د چالشو سره به مخ کیږي.
قا قدرمن دوستانو و مو وختل چې د خزو د ورځې دن منځلو پاک لګ طالبانو د حکومت نظر هم بلرو خو د خبرونه ترخ پریدلو پوری زمنګ پختنی جواب نکړي په دې هیله چې د افغان میرمنو ټول ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 دا و د دې اونۍ خبرونه تربیه خي چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
سلام لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاس نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي د دې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو له لازادی رادیو اورئ د ووم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاس وایم تیره هفته مو د اوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو خونکي په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي په دې برخه کې بولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده
وریجی د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې د کونړ د پشت وریجې د لغمان نری وریجې د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر شپږ ویشت سوه مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې د جنوبي عرض البلد د 10 درجو او د شمالي عرض البلد په 10 درجو کې پرته ده پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی د آسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه د اورال سیند د کسپین سمندرګۍ تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لوی وچې څخه جلا کوي د آسیا او اروپا لوی وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي څرنګه چې خلکو د آسیا اروپا او افریقا درویو لوی وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل نو ځکه د لرغونی نړۍ په نامه هم دوغې یادونه شوې ده د آسیا لوی وچه درې لوی ټاپو وزمي لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه په دې لویه وچه کې د نړۍ ډیری لوړې څوکې پرتې دي د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زنګو ده. د نړۍ خلک اسیا د کلدي اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي اثار لکه په مکه معظمه کې د کعبه شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وسل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغی.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساتمو هر کلی کوم. د جهیلونو د درس په داوامو په تیر درسي سات کې ولوسل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. انده چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي. نن به خونکي مکتا په اروپا کې مروج دینونه بیان کړي. په دې برخه کې به ولولو چې کوم دین په اروپا کې ډیر پیروان لري او په اروپا کې سویت په څو برخو ویشل شوی. په نننی درسي ساعت کې په اروپا کې مشهور خلیجونه هم وړاندې کیږي. بشپړ درس له خونکي اورو.
د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حق له څه پوهیږي؟ د اروپا زیاتره خلک د عیسوي دین پیروان دي، بیله د ترکیې، د بالکان، د ټاپو وزمې او د روسیې د یو شمیر وګړو څخه چې مسلمانان دي. عیسوي دین پر درو لویو برخو ویشل شوی دی. اول کاتولیک، دوهم پروتستانت، دریم ارتودوکس. کاتولیک: د عیسوي دین زیاتره پیروان کاتولیکان دي. د دې مذهب لارښود او مشر یې لوی پاپ دی. دا مذهب په لومړۍ درجه زیاتره د اروپا په لویدیځ او جنوب یعنی د بلجیم، فرانسې، اسپانیې، پرتګال او ځانګړي ډول د ایټالیې د لاتینی کومونو او همدارنګه په دوهمه درجه د اتریش، فولینډ، مجارستان، چیک او سلواکیه د خلکو په منځ کې رواج لري. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود هستوګنځی د ایټالیا د هیواد په پلازمینه د روم په ښار کې دی، د واتیکان په نامه سره یادیږي. پروتستانت: د پروتستانت مذهب د کاتولیک څخه وروسته ډیر زیات پیروان لري. پروتستانت د حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو د پیروي له پلوه له کاتولیکانو سره اختلاف لري. هغوی د مارتین لوتر په نامه د یو آلماني پخواني روحاني مشر د لارښوونو پیروي کوي. په اروپا کې د جرمني کومونو د پروتستانت مذهب زیات شمیر پیروان جوړوي. دا مذهب په سویډن، ناروې، ډنمارک، انګلستان، هایلینډ، آلمان او اتریش کې زیات رواج لري. ارتودوکس: د اروپا د لوی وچې مهم درې مذهب دي چې زیاتره په ختیځې او جنوب ختیځې اروپا کې رواج لري. د روسیې، بلغاریې، رومانیا، یونان او د سلاو د نژاد زیاتره وګړي د همدې نژاد پیروان دي. مسلمانان هم په اروپا کې پتیت او پراګنده توګه ژوند کوي. په ټوله نړۍ کې یوازنی حق دین د اسلام مقدس دین دی. د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حق له څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ، د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت، د وچی په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
په نننی درس کې پر دې هم پوه شو چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د افریقا د لوی وچې د جغرافي ځانګړتیاو په دوام نن د افریقا طبي سرچینې لولو. په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته هغه مدني مواد یا کاني زیرمې بیان کړي چې د افریقا په لوی وچې کې موجود دي. دا به ولولو چې دغه طبي زیرمو د افریقا له اقتصادي ودې او مالي عاید له لوړولو سره څونه مرسته کړې. په نننی درس کې ښوونکی موږ ته ځینې هغه مهم مدني کاني زیرمې راپیژني چې د افریقا لوی وچې ته یې ارزښت وربخلی.
موضوع کانونه او صنایع. کانونه او صنایع د افریقا لوی وچه د طبیعي منابعو لپاره شتمنه ده، خو د هغو څخه لږه ګټه اخیستل شوې ده. شمالي افریقا زیات نفت او ګاز لري او سویلي افریقا د الماسو د زیرمو د درلودلو لپاره په نړۍ کې لومړی مقام لري او د افریقا د عایداتو لویه منبع جوړوي. الماس ډیر کلک او ډیر قیمتي طبیعي منرال دي چې په عمومي توګه په تور او ژیړ رنګ سره لیدل کیږي او ځینې په سپین، ابي او شین رنګ هم وي. نوموړی منرال د توژلو یعنی سیکل یا پاکولو څخه وروسته د بریلیانت یعنی توژل شوي الماس په نوم یادیږي. په لاندې تصویر کې کیڼ طرف ته د الماسو جوړښت ویني چې دا هغه د افریقا د لوی وچې موندل شوي الماس دي. همدارنګه سره زر د سویلي افریقا یا جنوبي افریقا د مهمو کانونو څخه دي. همدارنګه هلته د ډبرو سکرو، کرومو، مګنیزو او یورانیمو زیرمې هم سته. د زار او زیمبابوې هیوادونه د مسو ښې زیرمې لري. د اوسپنو کانونه په لابریا او سویلي افریقا کې سته. په عمومي توګه ویلی شو چې د افریقا لویه وچه د نړۍ په سوله کې 80% الماس، 30% سره زر، 40% سپین زر، 40% مس او 40% کلعي تولیدوي. همدارنګه کولای شو د ترانسوال د مهمې سیمې څخه نوم واخلو چې په هغې کې صنعتي کارخانې او لوی ښارونه ځای پر ځای شوي دي او زیات شمېر وګړو ته د استوګنې زمینه برابره کړې ده. د افریقا منځنۍ برخې ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري چې لا تر اوسه ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقایي هیوادونه کوشش کوي چې د صنعتي تولیداتو حجم لوړ کړي. ځینې هیوادونه د برېښنا او کرنیزو بندونو په جوړولو بوخت دي. د بیلګې په توګه په مصر کې د نیل د سیند د پاسه د اسوان بند او د زمبیا او زیمبابوې د هیوادونو ترمنځ د زمزي د سند پاسه د ولټابن د پاملرنی وردی د افریقا د لوی وچی زیاتره کانی او کرنیز محصولات بهر ته صادریږي. د نړۍ د نورو هیوادونو د صنعتي مرکزونو او کارخانو اومه مواد هم په افریقا کې تولیدیږي، ځکه چې پخپله په افریقا کې صنعت دومره پرمختګ نه دی کړی. همدارنګه په افریقا کې د ګرځندوی یا توریزم له صنایعو څخه هم عایدات ترلاسه کیږي. د مصر احرام او د نورو پخوانیو هیوادونو لرغوني آثار د افریقا شمال د مدیترانې سمندرګي په غاړه ښکلي سواحل د خلکو دودونه او دستورونه هم هغه ملي مشهور فرقونه چې په افریقا کې شته د توریزم او نړۍ ګرځېدنې ارزښت لري. او د دې لامل کیږي چې خلک د غور څخه لیدنه وکړي چې طبعاً د اړوندو هیوادونو او سیمو په اقتصاد کې یې رول لوبولی دی.
د افریقا د کانی زیرمو د درس په برخه کې په دې پوه شو چې که څه هم افریقا د طبیعي زیرمو له مخې یوه بډایه لویه وچه ده، خو له دې امله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولئ او پوښتنو ته یې ځوابونه ومومئ، تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
نظر پار گر سم پغرون نا قرار دشتی چیکر زنده و نه بگو دبلا پسر کشتی با خو مادی چه